ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم. تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خره غلست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه تاسو وړاندې کوم. له پاکستانی چارواکو سره په اسلام آباد کې د لویدیځو هیوادونو د جګپړو چارواکو لیدنې کتنې پیل شوي او ویل کیږي چې د دې خبرو تمرکز د افغانستان سوله او جګړه ده. په دې اړه له نورو موضوعاتو سره یو ځای په روانه خپرونه کې راپورونه او مرکې خپرو. نیمه نړۍ او د یو کلی زرغګونه ډرامې یوه بله برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې، استرالیا وایي اروپا ته د مهاجرت د ستونزې د پای ته رسولو لپاره اروپایي هیوادونه باید د اسلامي دولت ډلې پر ضد په هوایي حملو کې برخه واخلي. او د مالیزیا صدر اعظم په داسې حال کې په دې هیواد کې د یووالي غوښتنه کړې چې د هغه د استعفا غوښتنې مخ په زیاتېدو دي. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. لومړی د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجیې ساپۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. اجرایه ریاست وایي چې د سولې په دویم پړاو خبرو اترو کې به پاکستان ته ونډه ورنکړل شي. د ټولنیز عدالت مدني خوځښت له افغان حکومت غواړي چې ډیر ژر د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. او د هرات د حوزې روغتون چارواکي وایي چې د یوې خصوصي لیسې 116 زده کوونکي مسموم شوي دي. د خبرونو تفصیل. امریکا له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د پاوز له مشر راحیل شریف سره وکتل ترڅو په سیمه کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. ویل کیږي چې میرمن رایس له پاکستان غوښتنه کوله چې له جولای میاشتې را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په غونډې جوړولو کې مرسته وکړي. له بلې خوا اجرایه ریاست وایي چې د سولې په دویم پړاو خبرو اترو کې به پاکستان ته ونډه ورنکړل شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې له پاکستان څخه هیڅ ډول تمن نه لري.
اگر قرار باشه کې روانه دی
دوی وایي کارټاکل شوی وی چې د سولې دویم پړاو خبري هم پایل شي، هغه بعد افغانانو په مشروي منګ له پاکستان هیڅ تمه نه لرو. خو نو موري ونویل چې د سولې دویم پړاو خبري اترې به کله او په کوم ځای کې ترسره شي. د ټولنیز عدالت مدني خوځښت مسولین له افغان حکومت غواړي چې ډیر ژر دی د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شي. د دې خوځښت مشر احمد زکی نن خبریالانو ته وویل چې د الکترونیکی تذکرو نه ویشلو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خلکو هیلې کمی کړې دي. تر دې وړاندې هم یو شمېر مدني ټولنو د الکترونیکی تذکرو د درېدو په اړه انتقادونه کړي، خو اجرایه ریاست وایي د الکترونیکی تذکرو د ویش په اړه هر اړخیزې خبرې شوې او ډېر ژر به دا بهیر پیل شي. او د هرات د حوزې روغتون چارواکي وایي چې د یوې خصوصي لیسې 116 زده کوونکي او یو شمېر ښوونکي مسموم شوي دي. د دې روغتون مطبوعاتي مسؤل محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې مسموم شوي زده کوونکي نجونې دي او ټولې روغتون ته انتقال شوي دي. نوموړي وویل چې دا پیښه درسي صنف ته د ګازو د انتقال له امله رامنځته شوې ده. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له ملالی بشیر څخه اورئ.
هنګری د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لارون فابیوس هغه انتقاد رد کړی چې پر بوداپست یې جرمني او نور اروپایي هیوادونو ته د زرګونو پناه غوښتونکو د اوښتلو په اړه کړی وو. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر زیجاتور پرون په یو اعلامیه کې وویل چې د بې ځایه قضاوتونو پر ځای به دا شوي چې څوک د اروپا لپاره پر یوه ګډ حل موندلو توجه وکړي. زیجاتور دا خبرې له هغه وروسته کړې چې فابیوس وویل په دې سره چې هنګری په دې وروستیو کې له سربیا سره پر خپل پوله شاوخوا اغزن سیم تاو کړ دغه هیواد د اروپا د ګډو ارزښتونو درناوی نه کوي. هنګری تر انتقاد لاندې راغلی چې غواړي د سوریې، افغانستان، شمالي افریقا هیوادونو د زرګونو پناه غوښتونکو او کډوالو مخه ونیسي چې له سربیا هنګری ته اوړي. دغه هیواد پر خپله پوله 115 کیلومتر اغزن تار تاو کړ او اوس غواړي ورسره 4 متره لوړ کانکریټي دیوال هم جوړ کړي. د هنګری د سختو پالیسیو په اړه هم انتقاد کیږي چې وایي پناه غوښتونکي په کمپونو کې اچوي او اجازه نه ورکوي چې جرمني او آستریا ته واوړي. ګڼ شمېر پناه غوښتونکي غواړي دغو هیوادونو ته ولاړ سي. استرالیا په اروپا کې د مهاجرت د ستونزو د پای ته د رسیدو د هڅو په ترڅ کې زیاتو اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ وویل د اسلامي دولت ډله تر ډیره د دې سبب سوې چې په میلیونو خلک په عراق او سوریا کې له خپلو کورونو بې ځایه سي او په سلګونو زره یې په اروپا کې د پناه غوښتنه وکړي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان وړاندیز کړی دی چې که اړتیاوي د هیواد پوځ ته اجازه ورکړل سي چې دغه هیواد ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه ونیسي. زیمان پرون په خپله وینا کې فریکوینسي یدنا رادیو ته همداراز وویل چې اروپا ته د مسلمانانو پناه غوښتونکو ورتګ په دې لویه وچه کې د اسلامي سخت دریځۍ احتمال زیاتوي. دا خطر شته چې اسلامي دولت سختریزه ډله خپل سختریزه چې ورته بده حجرې ویل کېږي له پناه غوښتونکو سره یو ځای راواستوي. دوی به په راتلونکو کې د تروریستي ډلو مرکزي نطفه وي او ښایي زموږ په چک خاوره کې د پاریس، لندن، مادرید، کوپنهاګن او نورو ښارونو په څیر حملې وکړي. د چک جمهوریت له هغو هیوادونو څخه دی چې له مسلمانو هیوادونو څخه د پناه غوښتونکو له ورتلو سره مخالفت کوي. د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق په داسې حال کې په هیواد کې د یووالي غوښتنه کوي چې د هغه د استعفا غوښتنې مخ پر زیاتېدو دي. پرون د دې هیواد په پلازمینه کوالالمپور کې په لسګونو زرو مظاهره چیانو د هغه د استعفا غوښتنه وکړه. نجیب د استعفا غوښتنه رد کړه. نوموړی تورن دی چې په خپلو شخصي بانکي حسابونو کې شاوخوا 200 میلیونه ډالر ذخیره کړي دي. هغه پرون په تلویزیوني پیغام کې وویل که موږ یو موټی نسو، هر هغه څه چې مو لاسته راوړي دي وران بسی. هغه وویل له منځنۍ ختیځ څخه نامعلومه منابعو د شخصي بانکي حسابونو ته په سلګونو میلیونه ډالر وړیا انتقال کړي چې د پلټنې په اړه لوی څارنوالۍ ته خبر ورکړی دی. ټاکل سوی د خبریالی خدیجه اسماعیلوا محاکمه بنن په آذربایجان کې بیرته پیل سي. ویل کېږي اسماعیلوا به د باکو په محکمه کې خپل اخیری بیان وړاندې کړي. له هغه وروسته چې اسماعیلوا خپلې خبرې وکړي قاضي کولای سي په فوري توګه سزا واوروي او یا هم دې محکمې ته یوه بله نیټه وټاکي چې پکې پریکړه واوروي. د اگست میاشت په لومړیو کې یوه دولتي قاضي غوښتنه کړې وه چې اسماعیلو باید په 9 کاله بند محکوم سي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کې خپریږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار پاکستانی مشرانو ته ویلي چې د پاکستان له خاورې په افغانستان کې حمله امریکا ته د منلو وړ نه دي. آیا لویدیز پر پاکستان د فشار راوړو هڅه کوي او آیا افغانستان له دې فرصت څخه د سولې په ګټه کار اخیستی شي؟
دا رقم ته لږ فشار د خارجیانو کې او نور افغان دولت موقع نه سالمه استفاده وکړي. زما په اند به په دې راتلونکي کال کې په دې ښه صلح زیری ولرو.
دا موضوع به په یو تحلیلي مطلب او یو مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې په شاه شهید کې د څو نه مخکې درنې چودنې قربانیان له حکومت د مرستې تمه لري.
د انسان بنړ او په افغانستان باندې ارڅ د غضب راغلی ده خو بیا حکومت ته نو چې حکومت غریبانو سره گزاره و نه کی موږ چې څه چلو کو حکومت دغه موږ مور پلار ده.
پرون د اگست 1 ورکو وګړو نړیواله ورځ و. په دې پلمه مو له یو بلوڅ فعال سره د ورکو بلوڅانو په اړه خبرې کړي.
موږ پخوا دعوه کړیو کې 21000 موږ بے درک دي. نن 15000 خلک بے درک دي.
نور راپورونه هم لرو. نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار پرون د پاکستان له صدر اعظم د پوځ له لوی درستیز او د ملي امنیت له سلاکار سره په افغانستان کې د سولې د بهیر د بیا پیلېدو او د هند او پاکستان د اړیکو په اړه خبرې وکړې. سزان رایس پاکستانی چارواکو ته وویل چې په پاکستان کې د ډیره طالبانو لخوا په ګاونډي افغانستان کې حمله په هیڅ صورت د امریکا لپاره د منلو وړ نه دي. د دې موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورې.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان له صدر اعظم او لوی درستی سره په کتنو کې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیلولو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د سولې پروسه وروسته لدی چې د طالبانو د مشر مړینه اعلان شو و درول شو. د جولای په ومه د پاکستان په مری شارګي کې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د افغان حکومت او طالبانو د وروستیو خبرو د زمینې د برابرولو په خاطر پاکستان وستایا او ویل چې امریکا د افغانانو په مشه د سولې د بهیر ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ له یوې خبر پاڼې سره سم میرمن رایس له پاکستانه پکلکه وغوښتل چې په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره په خپله خاوره کې د تروریستانو د پناه ځایونو د ختمولو لپاره هلې ځلې وکوي. په همدې حال کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د جګپورو امریکایي چارواکو په قول وویل چې میرمن رایس له پاکستانه وغوښتل چې تروریستان پرینږدي چې د پاکستان له خاورې څخه په ګاونډي افغانستان کې د تروریستي عملیاتو لپاره د یوې اډې په توګه کار واخلي. د وال سټریټ ژورنال د راپور پر اساس امریکا پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که د حقانی شبکه ونه ځپي د امریکا $300 میلیون پوځي مرسته به له لاسه ورکړي. د ورځپاڼې د راپور پر اساس امریکایي چارواکي وایي چې د حقانی شبکه د پاکستان د پوځ له استخباراتي ادارې سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان حکومت د کابل د وروستیو بمی بریدونو په خاطر چې په سلګونو تنه پکې مړه او ژوبل شول پاکستان غندلی او ویلي دي چې دا بریدونه په پاکستان کې تنظیم شوي وو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس پاکستاني مشرانو ته په دې اړه وویل موږ د افغانستان د حکومت له اندېښنو سره ځان شریک بولو. دا قطعاً د منلو نه دی. د تروریستانو او سختدریزو حملې په سیمه کې د اختلاف پر یوه کلیدي عنصر بدلې شوې دي. له ګاونډیو هیوادونو او واشنګټن سره د پاکستان د اړیکو لپاره له دغو چیلنجونو سره مبارزه د اسلام آباد لپاره خورا مهمه ده. دې په عین حال کې ویل چې حاضر دمه د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې ډېرې ښې دي. وال سټریټ ژورنال لیکلي د سیاسي چارو کارپوهان باور لري چې امریکا له پاکستانه غواړي چې د حقانی شبکې مشان وزپی ځکه چې واشنگتن پوهیږي چې د دې شبکې مشان په پاکستان کې په آزاد توګه فعالیت کوي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار پاکستانی مشرانو ته ویلي چې د پاکستان لخوري په افغانستان کې حمله د منلو وړ نه دي. یو شمیر کتونکي د لویدیځو چارواکو د هڅې پر پاکستان فشار بولي. د افغانستان د حکومت پخوانی ډیپلوماټان او د نړیوالو اړیکو څیړونکو پر پاکستان د نړۍ وروستي فشارونه یو اړتیا بولي. د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین ویلي افغان حکومت د سیمه او نړۍ ملاتړ ترلاسه کړی څو پر پاکستان فشار راوړي. خو یو بل ډیپلوماټ احمد سیدی بیا وایي البته پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی وایي که څه هم ځینې هیوادونه پر پاکستان فشار راوړي خو ځینې نور یې ملاتړ کوي چې دا مسله حالت نور هم پیچلی کوي. صفی الله ستانگزی په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
پر پاکستان د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو له وروستیو سیاسي او اقتصادي فشارونو څخه مخکینی افغان ډیپلوماټان او سیاسي څیړونکي ملاتړ کوي. دوی وایي چې افغان حکومت په سیمه او نړۍ کې د پاکستان په وړاندې د خپل ځان لپاره ملاتړی پیدا کړي او کولای شي د دغو ملاتړیو هیوادونو لخوا پر پاکستان د ځینو مسایلو په خاطر فشار وارد کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو هیوادونو کې تر ټولو ډیر د امریکا متحده ایالاتونو رول مهم دی چې کولای شي په اوږدمهاله کې نتیجه ورکړي.
د پاکستان پاکله یوازینی لار دا ده چې نړیوال باندې دوی تجرید سي، دوی په مقابل کې یو اتفاق د نظر را منځته سي او د امریکا نقش په دې کې ډېر اساسي نقش ده. دا چې د افغانستان حکومت وکولای شي په دې تیرو نهو لسو میاشتو کې د ځان لپاره یو مقدار همدردي را جذب کړي، د افغانستان د موقف لپاره د امنی منطقې په سطحه او بل د دنیا په سطحه هم دا شاید مفید وي.
خغلی لودین وایي چې د سیمې مهمو هیوادونو هم د افغانستان له دریځ څخه ملاتړ کړی دی او د دې ښکارندوی ده چې افغانان د ثبات د تأمین لپاره رښتینې هڅې کوي. د بهرنیو چارو وزارت دا پخوانی مرستیال ټینګار هم کوي چې که د سولې خبرې تر ډیرو هڅو وروسته بیا هم نتیجه نه ورکوي نو د افغان حکومت وروستی دفاعي او پوځي دریځ د ستایلو دی او باید ترې ملاتړ وشي. د ځینو رپورټونو له مخې امریکا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پاکستان ته له څو کلونو راهیسې په کال کې $1 میلیارد ورکول، خو اوس یې دا پیسې پرې ځنډولي چې د فشار د واردولو یوه نښه بلل کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې هم په دې اړه یو راپور خپور کړی و او د دغو مرستو د بندېدو لامل یې دا ښودلی و چې پاکستان د حقاني شبکې په وړاندې ښه مبارزه نه ده کړې. اخوا جرمني هم د سولې د تأمین لپاره د افغان حکومت دریځ ستایلی او له پاکستانه یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې همکاري وکړي. افغان حکومت هم پاکستان تورنوي چې له تروریزم سره په مبارزه کې صادقانه همکاري نه ده کړې. افغان ولسمشر ویلي چې دغه هیواد رښتینې مبارزه نه ده کړې او نور ورڅخه نه غواړي چې طالبان د خبرو میز ته کښېنوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او سیمه ییز کارپوه احمد سعیدی هم په پاکستان باندې وروستي فشارونه تاییدوي، خو وایي چې که د نړۍ ټول هیوادونه له پاکستان سره یو ډول چلند وکړي دا به ډیره مثبته نتیجه ورکړي.
امریکایان، جرمنی او د افغانستان حکومت تلاش کوي چې پر پاکستان باندې فشار وارد کړي لپاره چې نور د تروریستانو حمایه ونه کړي، د حقانی ډلو تپلې ووځي او نور مداخله د افغانستان په امور کې نه کړي. اما متاسفانه یو تعداد مملکتونه د پاکستان تر شا ولاړ دي، لکه انګلیس او سعودي. دا یو دستګي ده، کاشکې سعودي، قطر، انګلیس او امریکا ټول په یو لاس پر پاکستان باندې فشار راوړی وو.
ښاغلی سعیدی، د افغان سولې بهیر او له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله په داسې حال کې چې له پاکستان سره دوه ډوله نړیوال چلندونه کېږي ډېره ممکنه نه بولي. افغان ډیپلوماتان او د چارو څېړونکي په داسې حال کې پر پاکستان د فشارونو ملاتړ کوي چې په دې وروستیو کې امریکایي او اروپایي چارواکو پاکستان ته سفرونه زیات کړي او هڅه کوي چې دا هیواد له تروریزم سره رښتینې مبارزې ته متوجه کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد پر پاکستان د لویدیځو هیوادونو د فشارونو په اړه تحلیل مو اوریدم. په همدې حال کې ولسی جرګه هیله کوي چې پر پاکستان د سیاسي فشار راوړل به په هیواد کې د سولې په ټینګښت کې ګټوره تمامه شي. د ولسی جرګې مرستیال نذیر احمدزی وایي پاکستان باید په دې پوه شي چې تروریزم نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې او نړۍ ته په زیان دی، نو باید جدي مبارزه ورسره وشي. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانکزی له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې پر پاکستان دا فشارونه تر کومه حده نتیجه ورکولای شي.
په دې مورد کې دا ویل شو تاسو به اوریدلی چې چین هم خپل کومه دوستانه تعلقات چې د افغانستان سره دي او بالخصوص په پاکستان باندې کوم اثر رسوخ لري هغوی هم یادونه کړې او همدارنګه متحده ایالاتو او نور دوست هیوادونو چې افغانستان سره استراتیجیک روابط لري هغوی هم یو فشار په پاکستان باندې وارد کړی ده چې دوی هغه کوم تعهدات چې د دواړو مملکتونو ترمنځ د افغانستان پاکستان ترمنځ شوي وو د واده د ملي حکومت پتلو سره باید هغوی ته دوی ژمنه واوسېږي او په هغه تعهداتو باندې دوی وفا وکړي. نو په دې اړه باندې د خارجي فشار پر ځای ګڼم او موږ غواړو چې هغه کوم تعهدات موږ سره شوي پاکستان ته باندې وفا وکړي او هغه مجرمین چې دغه د کابل په پیښو کې لاس درلود او د هغوی ادرسونه هلته دي باید د افغان دولت سره همکاري وکړي او هغه مجرمین ورته وسپاري.
ښاغلی احمدزی، که واقعا دغه فشارونه نتیجه ورکړي د افغان سولې د بهیر په مخ وړلو کې به څومره ګټور تمام شي؟ بالاخره
د طالبانو په منځ کې یو لوی درد پوڅېدلی دی. هغه د په کابل کې عملي جنګ د دوی ترمنځ جریان دري چې دا رقم تلک فشار د خارجیانو سی او نور افغان دولت وکولای شي چې دغه موقع نه سالمه استفاده وکړي. د ما په اند به په دې راتلونکي کال کې موږ تاسو د یو ښه صلح زیری ولرو. نو دا مشترکاً همکاري ته ضرورت ده، هم افغان دولت ته مشرتابه ته چې دوی څنګه له دې موقع نه استفاده وکړي، څه رقم ته دوی د صلح یو نوی میکانیزم وړاندې کړي چې هغه ټولو ته د قابل قبول وړ وي، چې هم د افغان ولسونه په هغه باندې اعتماد ولري او هم مخالفین. نو د دې لپاره اوس مشترکاً هلې ځلې روانې دي. ولسي جرګې مو په خپله باندې حیات اداري څو غونډو کې همدارنګه وکیل صاحب کوم په مرکز کې دي د دوی مشورې سره موږ رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله دواړو نه دا غوښتنه کړې وه چې دا یو طلایي چانس ده، له دې نه باید موږ تاسو استفاده وکړو.
آیا په نړۍ کې به ځینې داسې هیوادونه هم موجود وي چې د پاکستان له دغه دورنګ سیاست ملاتړ وکړي او په خپله پاکستان کې پوځ که یوې خواته روان وي سیاستوال بلې خواته روان وي، دغه دودستګي بالاخره څومره واقعا دغه فشارونه به په دغو دودستګیو باندې نتیجه ورکړي؟
طبعا په دې کې شک نشته، پاکستان هم دا رقم ته استراتیجیک دوستان لري، هغوی اکثریت له حقایق نلري او د پاکستان ملاتړ کړي په دې کې کوم شک شوب نهسته دا ټول ملت او نړیوال ته معلومه ده زه راځم اوس د خپل موضوع ته د افغانستان پاکستان ترمنځ کوم تعهدات شوي وو یا کومه راتلونکې را روانه ده ما په اړه به دواړو ملکونو په نفع نه دي چې دا رقم تعامل وشي څه دي یو ښه فضا منځته راغلې وه یو اعتماد منځته راغلی وو خو بدبختانه به وایم چې دغه فضا اوس ورځ په ورځ باندې په خړېدو ده او په دې کې د یو ملک خیر هم نشته ده مونږ به هیله توقع تایی چې مذهبي مشران یې قومي مشران یې سیاسي یې هغو سره بېرته چې هغوی هم یو فشار په خپل حکومت او په نظامیانو باندې وارد کړي تر څو پورې هغه حقایق چې څه دي هغو ته دوی رجوع وکړي او هغه تعهدنامې چې دواړو ملکونو ترمنځ شوي پیغام یې وفا پرې وکړي
د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ول ازادي راډیو سره په خبرو کې تاسو د افغانستان په سوله کې د پاکستان د ونډې او پر اسلام آباد د لویدیز د فشارونو په اړه څه نظر لرئ خپل نظر د افغان بی سیم په 1813 شمیره اسمس کړئ او د ازادي راډیو لاره په همدې خبرونه کې لاوریدونکو سره شریک کړئ د افغان بی سیم په 1813 شمیره
ازادي راډیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
زمونږ غاګله ازادي راډیو اوري د شاشید خونړی پیخې زیانمن شوی خلک د بی سرپناهی څخه شکایت کوي او وایي چې حکومت کړې ژمنې نه دي عملي کړې دوی وایي د بې کورۍ څخه په تنګ شوي او که دولت ورته پاملرنه ونه کړي نو سړکونه به بند کړي او پراخ لاریونونه به وکړي څه کم یوه میاشت مخکې په دې سیمه کې د یوې زورورې چاودنې له کبله زیات شمیر کورونو او څو مارکیټونو ته زیان واوښت او ځینې یې ونړېدل چې لا هم ویجاړ پراته دي د جمهوري ریاست د چارو اداره وایي چې دوی د ټولو اوښتو زیانونو وروستی لست جمهوری ریاست ته سپارلی او په دې برخه کې به یې هیڅ ډول مرستې ونه سپموي یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه د راپور برابر کړی
د مرکز کابل د تر ټولو زورورې چاودنې زیانمن شو ژوند لا هم په لوټو او پردیو کورونو کې دی سړی یې تر یوې خیمې لاندې راټول ناست وي چې که د دولت لخوا یې د کورونو د جوړولو ژمنه په عمل بدله او یو ځل بیا په دې سیمه کې ژوند شي زیانمن شوي دا کسان د دوشنبې په ورځ په همغه سیمه کې چېرته چې 25 ورځې وړاندې زورور موټر بم چاودنه شوې وه په اعتراضي غونډه کې راټول شوي وو او له دولته یې وغوښتل چې د ژوند بیا جوړولو ته یې پام وکړي حاجي ژیړي ګل چې په وینا کور یې وران او کورې شهیدان ورکړي ازادي راډیو ته ویل که حکومت خپل ژمنه پوره نکړي سړکونه به بند او که ډیر بې وسه شي ځان وژنه به وکړي
ژمنې کړې دي بس موږ په دې باندې غلطۍ اوس پورې چا ته یو روپۍ نه ده ورکړې موږ دا خواهش لرو چې موږ سره امداد وشي گزاره را سره وشي موږ خو بېخي تباهي سره مخامخ شو او که نه یې موږ خو غریبان خلک یو چې ځان هم وزلو بل هم کوو دا نسان باندې اړو په افغانستان باندې هر څه د غضب راغلی ده خو بیا حکومت ته نو چې حکومت غریبانو سره
بابرک نجیبی چې په سیمه کې مارکیټ او کور وران شوی وایي چې په یو بل کور کې له اوسېدلو تنګ راغلی او زیانمن شوي خلک د ژمي راتلو ته سر له اوسه خفه دي
موږ چې ولیدل فعلا دولت په دې ارتباط هیڅ شی نه دی کړی داسې ده چې کورونه ملنګ دي کورو کې اوس نسو اوسېدی آیا موږ د خاورې یو که نه که نه یو ودې وایي چې نه یاست یو او که یو نو د موږ غم دي وخوري
افغان حکومت د اګست د میاشتې په اومه نیټه د دې موټر بم چاودنې له امله شاوخوا 15 کسان مړه او نږدې 400 نور ټپیان ښودلي او ویل کېږي چې په دې سربېره زیاتو کورونو او مارکیټونو ته زیان رسېدلی دی هغه وخت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سیمې څخه لیدنه وکړه او د سیمې د بیا جوړېدو او خلکو ته د مالي مرستو لپاره یو کمیسون وټاکه د چارو اداره چې د دې کمیسون ریاست یې په غاړه دی وایي چې په دې اړه یې د ټولو اړوندو ادارو سره په ګډه لازم اقدامات کړي او جمهور رئیس ته وروستی راپور لیږلی دی میاګل وسیق د ټاکل شوي پلاوی په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل چې دوی نه یوازې لاس په لاس مرستې همغږي کړي بلکې د موټر مالونو او نورو برخو کې اوښتي ټول زیانونه یې جمهوري ریاست ته لیست کړي دي
ټول موردو باندې دوی خپل تمرکز کوي یعنی برآورد کړی چې دغه برآورد شوی مواد یعنی ښاغلي ولسمشر ته استول شوی چې هلته دغه وروسته به د هدایت شي هغه هدایت پره سم اجراب به کېږي چې هم د کورونو ته متوجه کېږي او هم مالونو وسایل
ښاغلی وسیق وایي د دوی پلټنې ښیي چې د دې چاودنې له امله 3.5 میلیونه افغاني زیان اوښتی چې دولت یې بیا احیا ته ژمن دی. په وروستیو کې چې جنګ د بل هر کال په پرتله ډیر شوی، تر ټولو ډیر ځاني او مالي زیانونه یې هم عام خلکو ته رسیدلي دي. عام خلک د جنګ او چاودنو قربانیان تل وایي چې که د اړتیا په دې وخت کې لاسنیوی ونه شي، د ماشومانو، کونډو او معیوب ژوند بیا جوړول ورته په لنډ مهال کې ستونزمن دي.
سمن خاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د اګوست 1 نیټه په نړۍ کې د اجباري ورکېدنې د قربانیانو نړیواله ورځ ده. په کوټه کې د ورکو بلوچستانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدیر بلوچ وایي د بلوچستان په اوسني حکومت کې تر تیرو حکومتونو زیات بلوچ ځوانان په اجباري ډول لادرکه شوي، شکنجه شوي او خراب شوي مړي موندل شوي دي. ماما قدیر بلوچ وایي د خزدار غونډې د بلوچو په نورو سیمو کې هم د ورکو بلوچو د لیس قبرونه موجود دي، خو حکومت یې دوی پلټنې ته نه پرېږدي. له ماما قدیر بلوچ سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړې.
قدر مامانن په نړۍ کې په اجباري ډول یا په زور د تشتول سویو کسانو نړیواله ورځ ده. بلوڅ ځوانان چې لمدو راهیسې لا درکدي، آیا دوی هم په زور تشتول سوي او پر دوی باندې څه تیریږي؟
ورور نن خو ورځ ډېر پوره دنیا کې دی، پاکستان کې دا شی نشته. نن هم دوی اذیتونه مشته ورکړي دي، دا بے خلک بے درک خلک ته وړي، الله ته ډریل کوي، سترګې باسي، ګردې باسي یا مختلف طریقو غا اذیت دوی ته ورکی. د دې وجہ موږ دا احتجاج ته ناس دیو کته موږ خلک بے گناہ تاسو اذیت خانو کې بندې اذیت کاجی تم دا اورس کې نن دا باید دا منظر عام تر اوستو یا عدالتو ته پیش کړو کې دا اذیت گاه سے د دې زندگی عذاب سے دوی خلاص شه، لیکن دا پاکستان کې دا شی نستا.
په دې اوس 2015 کال کې د څومره بلوڅو ځوانانو مړی مندل سوی دی او د دوی مړی په څه حالت کې وو؟
دا خو ډیر خطرناک اذیتونه ورکی. اوس دا مئی میاس کې نن لاشونه مشتمل او سو کلات سا د دې باندې دونی کیمیکل اچلیو کې د دې غش غلاو سوی او بالکل شناخت نه وسو. د دې لپاره موږ اپیل کړی کې د راوست کوټ ته ډی این اے ټیسټ د لپاره د راوست ډی این اے ټیسټ هم نه سو او د اجتماعي قبر کې د نه مسخ شده لاشونه اجتماعی قبر کې دوی قبر هو کړي. او د دې علاوه جوان کابو اسپلنجی دا علاقہ کې دوی اپریشن وکړي، غریبان خلک بے درک کړي او هغه سات دو غنټه درې غنټه بعد د دې مسخ شده لاشونه مستعمل اوسو او ما مسخ شده لاشونه دا حال کې کړو دونی کیمیکل دوی د مخته چولیو د هم شناخت نه وسو د مجبورن امانتن دفنو کړی. لته دو کال کې جدا الیکشن کې سوي دي دا کې تقریبا 2019 2500 پوری مسخ شده لاشونه مشتمل اوسوي دي او 10000 بے درک خلک دي. اوس موږ په خوا داوا کړیو کې 21000 موږ بے درک دي، نن 15000 خلک بے درکته.
تیر کال چې د خوزدار په توتک سیمه کې د ورکو بلوڅو اجتماعي قبرونه پیدا سول، تاسو چې د زرګونو بلوڅو ځوانانو د جبري ورکېدنې ادا کوي، اندېښنه خو نه لري چې آیا د بلوڅو په نورو سیمو کې به هم د دوی اجتماعي قبرونه موجود وي او دوی به وژل شوي وي؟
او اوس دا موږ ته معلوم شوی دی، لیکن ګورمنټ هغه ځای موږ ته نه پرېږدي. فیروز آباد کې پیدا سو، خوزدار کې یو ځای دی فیروز آباد، سوئی کې ډیره بوګټی کې هم پیدا شوی دی ډیر اجتماعی قبرونه، مکران کے ڈیر زائد انہیں التا ہم اجتماعی قبرونه دے مجھ دیتا وایو. انسانی حقوق اداروں تھا ہم مجھ اپیل کرے دے، اقوام متحدہ ہم اپیل کرے دے، تاسو پخپل راس ہے مجھ تاثر زو اگر اجتماعی قبرونه تا اشکار کو، لیکن گورنمنٹ مجھ تا نپریج دے او اگر ایریا تا بالکل دوی کیمپ لگا والے دے ایف سی کا او یو چاہتا ہم نپریج دے.
اور اسی پشتن میں داد نن چی پا نڑی کی پا اجباری ڈول دا لا درک خلکو نڑی والا ورز دا پاکستان د بشری بشری حقوقو سازمان د پاکستان مرکزی حکومت غوښتي دي چې په اجباري ډول د ورکیدنې او د شکنجه کولو په خلاف باید قوانین جوړ کړي. څه فکر کوئ چې کای په دې اړه قانون جوړ هم سي آیا عملي به سي؟
ګوره دا قانون خو مخکې هم ډیر سوی دی، ډیر جوړ سوی دی او کمیشنان جوړ سوی دی، مختلف کمیشن دی، لیکن دا بالکل د بیکار دی. حکومت پاکستان هم بے بس دے د ایجنسی پر لاس یا فوج پر لاس بے بس دے. خدا رنگ کمیشنان مجھے وایو کہ یا قانون جوڑ سی عمل درآمد سوک کئی، عمل درآمد کونگ والا یا وہ سوک نست بلوچستان کے یا پاکستان حکومت کے، لہذا دا کمیشن دا ناکام دے. ہر شے فوج واڑی، ہر شے ایجنسیاں واڑی، آگا کے جی نہ پاکستان آئین تے سوک منی اور نہ پاکستان قانون تے سوک منی.
په کوټه کې د ورکو بلوڅو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان مشر ماما قدیر بلوڅ و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ورکو بلوڅانو په اړه خبرې کولې. بلوڅ فعالان د پاکستان پوځ د دې کسانو په وژنه او ورکونه تورنوي. د وخت د ماسپښین 2:30 دی. د خبرونې په دوام کې نور موضوعات او مطالب هم لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډی زوروي.
امریکا له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د ټولنیز عدالت مدني خوځښت مسؤلین له افغان حکومت غواړي چې ډیر ژر د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. اجرایه ریاست وایي چې د سولې په دویم پړاو خبرو اترو کې به پاکستان ته ونډه ورنکړل شي. د هرات د حوزهی روغتون چارواکي وایي چې د یوې خصوصي لیسې 314 د کوونکو او یو شمیر شروونکو مسموم شوی دی. هنګاری د فرانسې د بهرنی چارو د وزیر هغه انتقاد رد کړی چې پر بوداپست یب جرمنی او نورو اروپایي هیوادونو ته د زرګونو پناه غوښتونکو او د اوښتلو په اړه کړی و. استرالیا وایي په اروپا کې د مهاجرت د ستونزو د پای ته رسیدو د هڅو په ترڅ کې زیاتو اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د چک جمهوریت ولسمشر وړاندیز کړی دی چې که اړتیاوي د هیواد پوځ ته د اجازه ورکړل سي چې دغه هیواد ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه ونیسي. او ټاکل شوی ده د خبریالې خدیجه اسماعیلوه محاکمه به نن په اذربایجان کې برته پیل سي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د هم سباون کاکړ او اقتصادي خبرونه.
دا سلام پړانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادۍ راډیو څخه اوري. اجرایه رئیس وایي چې ډیر ژر به په کابل کې د ریکا یا سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د سازمان شپږم ناسته ترسره شي. دا خبره عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړه. نوموړي وویل چې د نن ورځې په ناسته کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ریکا ناستې په اړه راپور هم وړاندې کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د ریکا ناست لپاره د اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو لوړ پوړي چارواکي غوښتل شوي. ټاکل شوی چې په دې ناست کې تر ډیره په اقتصادي مسایلو خبرې وشي. په افغانستان کې د ډالرو لوړوالی د برېښنا پر بیو هم تاثیر کړی دی. د برېښنا شرکت وین وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان د ایران او تاجکستان سره د برېښنا په برخه کې په ډالرو قرارداد کړی او د ډالرو لوړوالی د دې سبب شوی چې د برېښنا بیې لوړ شي.
موږ مجبور چې ګاونډي هیوادونو ته د ډالر ایمیلز یا ډالر پیسې ورکړو چې په کال کې حدودا تر 290 میلیون ډالرو پورې موږ اړ یو چې موږ حدودا کوم هیوادونو ته او موږ به څه پیسې راټولو په افغانیو او نننۍ
د شاغلی توحیدی په خبره د دې ترڅنګ ګاونډیو هیوادونو د برېښنا بې هم تر پخوا لوړ کړي دي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ریحانو د بوټو حاصلات د دې کال په پرتله ډیر شوي دي. د دغه ریاست د کرنې د ترویج مدیر انجینر شاه محمد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال په هلمند کې په نږدې 22,000 هکتار ځمکه کې دا بوټي کرل شوي دي چې درمل او اتریا ترې جوړیږي. ښاغلی شاه محمد زیاته کړه چې د ریحانو کښت تیر کال ښه نتیجه ورکړي چې له امله یې سږ کال په لویه کچه د ریحانو تخم کرل شوی دی. نوموړی وایي اوس مهال د افغانستان د ریحانو حاصلات پاکستان او ایران ته صادرېږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرني اثارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني، یو یورو 2 افغاني، او اتیا پوله یو انګلیسي پونډ 98 او اتیا پوله یو سعودي ریال 10 افغاني او 10 پوله زر ایراني تومان 9 افغاني او زر پاکستاني کلدارې 480 افغاني.
ازادي راډيو اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د یو کلی زرغغونه راډیوي ډرامې یو نوې برخه او د خځو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
محمد فهیم ادیب میدانای پخپل سمس کې لیکي د امریکا چارواکي چې اوس پر پاکستان د سولې لپاره فشار راوړي ولې ټانکونه تیاری د شپې دوربینونه بي پيلوټه الوتکې پاکستان ته ورکړي ولې افغانانو ته ورنکړي حال دا چې خلک د افغانستان ووجل شول. محمد نبیل له هلمند نه لیکي چې د سولې په پروسه کې باید پاکستان ته اجازه ورنکړل شي. لواما ولسوالۍ نقای محمد مدني لیکي زما په نظر د سولې خبرې به هله ښه نتیجه ورکړي چې طالبان په اخلاص سره سولې ته غاړه کېږدي او د آی اس آی له کنټرول نه ځان راوباسي او یو خپلواکه طالبانو په توګه له دولت سره خپل مخالفت پای ته ورسوي. هدایت له زابل د پاکستان له زابل لیکي د پاکستان ډیره زیاته هڅه کوي چې د افغانستان حالات خراب کړي ځکه چې د افغانستان به د اسلام آباد تر امر لاندې راشي. زمون کاګل ازادۍ رادیو او ری قدرمن اوریدونکو اوس هم په دوهمه نیمایي کې یو لمړی یو کلی زرغغونه راډیو ډراما او ورپسې نیمه نړۍ واورې.
یو کلی زر غاګونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې د نازنین ورینداري وویل چې د خسر د کارونو په اړه باید د نازنینې د ماما سره خبرې وکړي. خدا چې د هغې نه مخکې به څه وشي د ډرامې په دې برخه کې به یې واورو.
ساره وروره، ته به وایې چې د څه لپاره د موږ راغوښتي یو؟
مایرا خورې، څه سوي او ته ولې ژاړې؟
نه سار ماما، مور مې خوشې خبرې ته ژاړي.
احمده خوریه، زه مې خپله خور ښه پېژنم، نه حقه داسې وخت کې نه تویوي. څه خبره ده مایرا خورې؟ قدیر کومه نوې خبره کړې؟
نه وروره، قدیر خو په مغې خبرې ولاړ دی او وایي که دوه برابره ولور رانه کوي زه بېخي لور نه درکوم.
اوه، هغه نازوانه خو ډېر بد کارونه وکړل. موږ یې اولنی ولور نشو پوره کولی، ده پسې نور ور زیات کړه.
وروره، ته احمد پوهېږه، د پلار خو یې ونه منله.
احمده خوریه، په دې مسله کې یوازې قدیر نه، موږ هم ملامت یو. ستاسو ژوند مو د پیسو قربانی کړ.
اوس دا خبرې ګټه نه لري ماما، بس ورته ووایه چې سمه ده، په دې دوو شرطونو کې یو یې منو، زم د هغوی لور نه غواړم.
څنګه پوه نه شوم دا څه وایې؟
نثاره وروره، احمد له بیګانه د قدیر په شرطونو خبر شوی، وایي چې زه لور په دې شرطونو نه غواړم.
خیر، د دې شرطونو منل خو ګران کار دی. یوه لاره به ورته
هېڅ لاره نه لري. زه خو خبر نه وم، بیګامې پلار ویل چې هان ملک صاحب ور وستلی و چې ورته ووایي له دې خبرې تیر شي، خو قدیر ورسره ونه منله.
نو زویه، قدیر به هر څه کوي، هر څه به وایي، ضرور دی چې موږ هم ورسره بد شو.
اوخریه، مور دې ښه وایي، دا خبرې په غوسه او غلمغل نه لیږي. په دې خبرې کې باید ډېر احتیاط او سوچ وکړو.
نه ماما، زه نه غوسه کوم او نه هم غلمغل، خو اوس یې لور نه غواړم او نه ورسره واده کوم.
دا ډېره بده خبره ده زویا.
احمده، دا څه وایې؟ د پلار او نیکه لونګۍ دې په ځمکه وهې.
یوازې زه پلار او نیکه لرم، هغه قدیر پلار او نیکه نه لري. بس نیکوم نیکوم، زه هم لور نه غواړم، خپل څنګ ته دې کېنی.
غلی شه زویا، خدای ته وګوره، داسې خبرې مه کوه.
نه مورې، زما همدا یوه خبره ده، زه د قدیر لور سره واده نه کوم، او ور څومره زر چې کېږي ما ته بل ځای کې کوژده وکړي.
نهیمه، اسلام څه شو؟ محکمې څه فیصله وکړه؟
دلاور لالا، اسلام وراره مې آزاد شو له خیره.
ښه، اوس چېرته دی؟ څه شو؟
لاړ.
لاړ؟ چېرته لاړ؟
نه پوهېږم چې چېرته لاړ. ډېر مې ورته وویل چې یو ځل د پلار وګوره، وی نه منل را سره
یعنی اوس دلته په زندان کې نشته
نه لالا دلته راغی څه کار یو هغه ختم کو خپله غوټه په شا کړه ولاړ
یعنی دومره کینه راته په زړه کې وه دلته به م چې په میاشت کې چېرته یو ځلې ولیده نو زړه به یې غوښته چې بیخي مخ رانه واړی
لالا که رښتیا ووایو اسلام نه دی ملامت ژوند یې تباه شو کور او کله مور نه پاتې شو
نه یم وروره د زندانې کېدو خو یې راته هېڅ هم وایه دا خلک په وژلو یې زما لاس او پښې راته وتړ که نه ما به د معلم ګل آغا اوړه ور په مالګه کړی وو
لالا که معلم ګل آغا دې د نسیم په جنازه کې لیدلی وای سخت به دې زړه ورته خفه شوی و
ګوره نه یم وروره دومره لویه دښمني هم ورسره په نیت کې نه وه رښتیا وایي زوی زمونږ په کلي کې خښ کړی
هو زمونږ د کلا نه لږ اخوا د غونډۍ په سر یې خښ و بیا مشرانو هلته پرې نه ښود په هدیره کې د تاج محمد تر څنګ یې خښ کړ
خیر هغه چې هر څه وو خو تېر شو ډېره یوه بده پېښه وه نه یم وروره زه هم دلته په زندان کې یم هېڅ هم نشم کولی
ولې لالا څه غواړې چې وکړې زه خو یم
نه یم وروره هر ډول چې وي اسلام کور ته بوځه ګوره دی به بیا چېرته تللی
په دواړو سترګو لالا خو نه پوهېږم چې څنګه یې راضي کړم اسلام شفیقي ورندار ته ویلي وو
څه یې ویلي وو زر شه ووایه
ویلي وو چې له زندان نه خلاص شي د ګلالۍ له خاطره به بیرته کور او کلي ته لاړ نه شي
ښه خیر مورې پوهېږي چې نن اسلام د محکمې د پرېکړې نه وروسته کور ته نه ورځي
نه هغوی کور کې تیاری نیولی و چې نن اسلام له زندان نه خلاصېږي او کور ته ورځي
وایي چې غوټۍ پسې وهي په لاس به درشي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته
هو استاده تا ته مې چې کتل چې په یو لاس دومره کار کوي ځان مې راته بد ښکاره کېده دا دې مام شروع وکړه وایي چېرته چې اوسې په خوی به د هغه اوسې
آفرین جار له باهمته انسانه احمده دا تخته خو در ونیسه چې وایړو
سعید
ورو
دغه
احتیاط کوه
وبخې استاده ګوتې خو دې ژوبلې نه شوې
نه نه احمده دا دوه ورځې مې درته پام دی فکر دې خراب غوندې دی خیریت خو دی
هو استاده خیرت دی
راځئ ډوډۍ تیاره ده
احمده دیوالی جان غږ لکه بلبل غوندې را باندې ولګېده درځه چې وګایم
درځه چې زه استاده
استاده ډوډۍ خورو له خیره
هله یاله راشئ واه 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 زه د بدمشه داسې قطغ مې درته پوخ کړی چې پنځه ګوتې به ورسره وخورئ شنه بادرنګ او سړی اوبه مې هم درته راوړي
څه شول نور ملګري
هغوی لاس مینځلو ته تللي زړه د بدمشه یو ملنګ ډوډۍ لپاره کور ته لاړه بسم الله کې ډوډۍ سړېږي
د مالګه خوراکه
درواخله زړه د بدمشه
خیر اوسې
بس ده احمده تا څومره مالګه اچوي دا دې ښه کار نه دی مالګه ډېره مه خوره
ډېره مالګه تاوان درته کوي
نه دومره مالګه زه هم نه خورم پام مې نه و
ښه خیر دی دا کاسه لرې کړه راځه ما سره یې وخوره
یوه خبره د نجارۍ کارم نیمایي ته نږدې شو او ما تر اوسه ګل محمد پوره ورځ په کار کې ونه لیده چې دا ولې کار ته نه راځي زړه د بدمشه استاده ګل محمد لکه چې کوم بل ځای کې ځان ته کار پیدا کړی ساج دي او ماښام بیا را پیدا کېږي ښه وو دلته مو لاس په سپک وو او ښه ذهن هم لري کار زر زر زده کوي تشویق کوي چې کار ته راشي
شکر الحمدلله خدای دا د خیر اوسې
څه کوې احمده ډوډۍ دې بس کړه
هو بس مې دی والی جان ماما بیا به کور ته یو ځای لاړ شو لږ مې کار هم دی در سره
د نن لپاره دومره کار نشته که غواړئ همدا اوس لاړ شئ
ولی جان احمد سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
وعلیکم سلام.
گل محمد چیر ته منډی وهی دا نجارې ته څنګه ناراضی
ډیر هم لرم خو را وګرځیدم څه خبره ولی جانا
گل محمد استاد څه ځلې پوښتنه وکړه ته ولی دومره غیر حاضری کوي
ولی جانا غیر حاضری څه کوي دعا را ته کوه چې کار مې وشي
چیرته دې کار وشي داسې خوشحاله یې چې دې ډول درلودلی خو ډول وهلو به راغلی وي
ډول وهلی وګڼه خو بس آواز به یې لږ په ځنډ واوري
ښه ورته په تمه به شو
او که بل ځل استاد پوښتنه وکړه ورته ووایه چې ګل محمد نور نظري ته نه راځي په اجازه دې زه لاړم چې سخت کار لرم خدای په امان
په مخه دې ښه تر پرونه یې له بېکارۍ نه سر ټکوه او نن نه پوهېږم احمده زه څه وخت نه درته ګورم چې یوه یوه تیږه اوبو ته غورځوې او څه نه وایې
ولی جان ماما که ته زما پر ځای وای څه به دې ویلي وای
احمد خوریه ستا ځای خو پرېږده همدا اوس چې د دې ماما په ځایم لاره رانه ورکه ده
فکر نه کوې چې ما باندې ظلم وشو ته قدیر غوندې خلک له خدایه ډار نه لري
احمد خوریه د حق او اسلام لاره به ډېرو ته معلومه وي خو چې په حق لاره روان نه شي هېڅ ګټه نه لري ستا خو سر ته خو م نصیحت ښه یاد دی
هو د بې عمله عالم په شان والی جان ماما ما پرون ټولو ته وویل قدیر چې له خپلو شرطونو نه نه تیریږي زه یې له لور نه تیریږم
او خبر شوم خدا ما ته هیڅ ښه نه ښکاري یو که بې همته شي دا بل ولې داسې شي
زه نه یم بې همته شوی ټول ژوند مې تباه شو
نه داسې مه وایه احمده
رښتیا خبره کوم د همدې ولور پوره کولو لپاره کومو کومو ځایونو کې له څه ډول خلکو سره کار ته ودرېدم چوسی په وایلم شرمېږم
احمد خبرې به کوو خو ډېر بوج مه در باندې راوړه
د قاچاقبارو سره په کار کې یو لاس مې پرې شو دومره پیسې مې پیدا کړې وې چې بېرته مې د لاس په درملنه کې لاړې او اوس راشه د دوی خبرو ته کښېنه
احمد خوریه ستا هره خبره په ځای ده ملامت نه یې خو دا خبره مه کوه چې لورې ورخوشي کوي
ولی جان ماما ته خپله فکر وکړه دا څنګه خبرې کوي یا به ولور دوه چنده را کوی او یا هېڅ واده نه در کوم د دې لپاره چې اوس زما یو لاس پرې شوی
احمده وایم
ولی جان ماما زما اخره خبره همدا ده ما ته بل ځای کې کوژده وکړي هغه هم ډېر زر
دا څه وایې احمده د قدیر لور سره ستا کوژده شوې
د قدیر لور پرېږده چې ورته ناسته وي ته ولور په تمه دې وساتي
دا ښه خبره نه ده احمده
که ښه خبره ده که بده ته دومره ښه راسره وکړه مور او پلار ته مې ووایه چې ما ته بل ځای کې کوژده وکړي جنۍ به هم زه ور وښایم په همدې کلي کې ده
ګرانو اورېدونکو احمد د خپل خسر د دې پرېکړې په مقابل کې چې هغه اوس ولور یو په دوه غواړي داسې تصمیم نیولی چې د هغه د لور سره به هیڅ واده نه کوي ستاسو په نظر د ولور په دې مسله کې به اصلي قرباني څوک وي دلیل راته ووایي
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو په صحرایي محکمه کولو خبرې کوو د افغانستان په قوانینو کې صحرایي محکمې جواز لري کنه دا ډول محکمې د اسلام له نظره څه حکم لري او تر اوسه په اصطلاح صحرایي محکمو کې څومره افغانو میرمنو ته د خلکو لخوا سزا ورکړل شوې ده روانه خبرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو د
افغانستان د ښځو چارو وزیر د ولایتونو د ښځو چارو له مشرانو وغوښتل چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ښځو ستونزو ته رسیدګي وکړي. که څه هم ښځې په ډېرو ولایتونو کې له بېلابېلو ستونزو او تاوتریخوالو سره مخ دي، د ښځو چارو وزیر وایي چې د ستونزو د هوارولو لپاره باید په ولایتونو کې د ښځو چارو مشران جدي ګامونه پورته کړي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري تېره اونۍ د ولسمشر غني لخوا لسو مخکښو ښځو ته د ملالۍ د مېړانې د مډالونو د ورکړې په مراسمو کې وویل چې اوس هم د ښځو چارو ریاستونه له ستونزو او ننګونو سره مخ دي. په دې مراسمو کې د هیواد د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږ نویمې کلیزې په مناسبت د ښځو چارو وزارت پر وړاندیز د جمهوري ریاست لخوا لسو ښځو ته د ملالۍ د مېړانې مډالونه ورکړل شول. افغانستان کې د ښځو د حقونو یوه مدافع ټولنه ښځې د افغانو ښځو لپاره د وسلو هاول کلنۍ جایزې ته په درې وروستیو کاندیدانو کې اعلان شوه. ښځې د افغانو ښځو لپاره ټولنه په 2008 میلادي کال کې جوړه شوې او اوس مهال د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې مرکزونه لري. د دې ټولنې مشره منیشه نادری وایي دوی افغانو کورنیو ته حقوقي مشورې ورکوي، د ښځو د حقونو په اړه له خلکو سره خبرې کوي او د کورني تشدد قربانیانو ښځو او نجونو ته مرستې رسوي. سې خبر ده چې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون په هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښيي. د دې کمیسون د ښځو د چارو مسؤل لطیفه سلطانی وویل مجرمینو ته د سزا نه ورکول لامل شوی چې د ښځو پر وړاندې زور زیاتای زیات شي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د روان کال په لومړیو درې میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی 1400 قضیې ثبت کړې دي.
درنو اوریدونکو، په هغو سیمو کې چې امنیت نشته، که یو جرم واقع کیږي، د قانون خلاف اشخاص او افراد د عدالت تامینولو ته راولاړیږي او په اصطلاح صحرایي محکمې جوړوي. په صحرایي محکمو کې ډیری وخت ښځې ډیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي. که یوه میرمن په کوم جرم تورنه شي نو د هغې نظر ته توجه نه کیږي او ټولې پریکړې د نارینه وو لخوا کیږي. ښځې اکثره وخت له کور نه د تیښتې او نامشروع اړیکو په درلودلو د زورواکو لخوا پرته له دې چې جرم پرې ثابت شي سزا ورکول کیږي. لومړی به په ځینو سیمو کې د یو څو همداسې پیښو یادونه وکړو چې خلکو میرمنو ته په اصطلاح د صحرایي محکمو په جوړولو سره سزا ورکړې ده. تیر کال په فراه ولایت کې وسلوالو ګویا په یوې صحرایي محکمه کې څلور میرمنې د نامشروع اړیکو په درلودلو اعدام کړې دي. خدا چې دې میرمنو په رښتیا اخلاقي جرایم ترسره کړي وو او کنه معلومه نه ده. تیر کال په بدخشان ولایت کې وسلوالو یوه میرمن په دې تور چې له یو سړي سره یې نامشروع اړیکې لرلې د لسګونه خلکو په مخ کې په دار وزړوله. په 1992 کال کې په بادغیس ولایت کې وسلوالو یو 25 کلنه میرمن په دې تور چې له کور نه تښتېدلې وه په عام محضر کې ووژله. او سږ کال د اسد د میاشتې په 24 په سرپل ولایت کې خلکو یو 22 کلنه میرمن له خپل پلار سره یو ځای د یو قومي مخور لخوا په صحرایي محکمه کې پرته له شواهدو د یو فالبین په وینا وهلې او ټکولې دي. خو پوښتنه دا ده چې په اصطلاح په صحرایي محکمو کې ولې ښځې ډېرې تاوتریخوالي سره مخ کیږي او ډېره قرباني دوی ورکوي؟ د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاده شهلا فرید وایي په افغانستان کې د امنیت د نه موجودیت له وجې د سیمې زورواکي ځان ته دا حق ورکوي چې په خپل سر خلکو ته جزا ورکړي او د ښځو حقوقو ته توجه نه کیږي. علت هم دا دی چې په دې ډول محکمو کې میرمنې نماینده نه لري.
امروز که در افغانستان د سر افغانستان امنیت تامین نیست، حتی کسان
نن ورځ په افغانستان کې سم امنیت تامین نه دی. حتی هغه کسان چې د کلو په محلي شوراګانو کې دي راټولېږي او پرته له دې چې خلک عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي دوی حدود پرې جاري کوي او خلکو ته جزا ورکوي. په ځانګړې توګه کله چې یو میرمن تورنه وي د هغې حقونو ته هیڅ پام نه کیږي او علت همدا دی چې په صحرایي محکمو کې میرمنې نماینده نه لري چې دوی نه دفاع وکړي. نو همدا علت دی چې په افغانستان کې د غیر رسمي عدالت لومړنی قربانیان میرمنې دي. په دې محکمو کې میرمنې وهل کیږي، اعدامېږي او د هغوی دښمن په هکله نارینه په خپل سر تصمیم نیسي. راځئ له عامو خلکو نه به هم واورو چې د دا ډول خپل سرو محکمو په اړه څه نظر لري.
دلته موږ د ټولنه کې یو سیاسر اخلي یا یو انجلۍ په ناقه یا په حق باندې په یو شي باندې تورنۍ یا هغه سنسارۍ په کلو بانډو کې، نو دلته باید چې دلته نور خلک هم هڅول کېږي چې تر څو دا کارونه وکړي. وایي دا داسې شو لکه یو کلي کې چې یو نفر وکړه بل نفر بل نفر، نو دلته به دلته رواج پیدا کېږي، رواجېږي. نو دلته وایي پلانکي چې خپله لور داسې یعنې وکړه هغه ته شرم نه و، زیم باید وکړم چې یعنی عبرت شي. یعنې دغسې پرېکړې دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي تر څو د دغه بدبختیو مخنیوی ونیول شي.
د لری په پراتو سیمو کې دا کارونه ډیر زیات دي. واقعیت هغه د یو خزه ته په سپک سترګو قتل دی او د خزو حیثیت تخپلاند کول دي. اصلا مونږ او تاسو خو الحمدلله ټول په دې معنی معتقد او مسلمانان یو چې د هر څه لپاره قران کریم نبی علی سلام او خدای پاک هر څه مونږ ته بس روښانه کړی دي. خو دا چې جن جاهل یا بدبخت خکسان چې په یو د څه بیچاره خزه باندې چې هغه باندې هیڅ نشاید لري او ناغ لري، هغه راولي سهارای محکمه کې نه دی خپل دا شخصي خصومت راولي محکمه کوي، نو دا د ما خپل اند ما خپل نظر باندې ډیر غلط کار دی. زه په کلکه غندم باید څه ونه شي.
زمو ټولنه چې دا یو سنتي ټولنه ده او بیا خصوصا هغه ځایونو کې چې یعنی هغه خلک چې د مو خلک چې یعنی د سواد محروم دي، یعنی هغه داسې کارونه کوي زمو په جنکیانو باندې زمو په ښځو باندې چې هغه په اسلام کې هیڅ جواز نه لري. په خپل سر هغه نفر لټیږي، خپل ځان ته یو قانون جوړوي، بیا په هغه نجلۍ باندې قانون تطبیقوي. موږ قانوني محکمه لرو، نو هغه نجلۍ چې کومه ګناه کړې وي په هغه باندې باید قانون تطبیق شي. زموږ په ټولنه کې ډېر داسې کارونه شوي دي چې ایو انجکی په ناحق باندې سنسره شوی یا هم اعدامه شوی.
د غیر مسؤولو افرادو او اشخاصو لخوا دا ډول پریکړې د قانون لمخې څنګه دي، آیا جواز لري او کنه؟ د عدلی وزارت حقوقي مشاور ډاکټر عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي:
در افغانستان سره محکمه داره.
موږ په افغانستان کې ډېر ډول محکمه لرو، ابتدایي محکمه، استیناف او ستره محکمه. دا د دولت دنده ده چې د اساسي قانون پر اساس محکم جوړوي. متخصص خلک چې له حقوق او شریعت څخه فارغ وي او د ستاج دوره یې تیره کړې وي د قاضي په توګه ټاکل کیږي. خو صحرایي محکمه هیڅ ډول شرعي مشروعیت نه لري. هر هغه حکم چې له صحرایي محکمې نه صادریږي غیر قانوني او باطل دی. یوازینی کس چې حکم کولای شي باصلاحیته قاضي دی. نو بنا ان ټول حکمونه نازیات او فیصله باید په رسمي دولتي محکمو کې د قانون پرنا کې او که په قانون کې حکم نه وي، نو د حنفي فقه په اساس چې عدالت په ښه شکل تامین کړي قضايا حل او فصل شي.
میتونه کې قضايا را حل او فصل کړي.
همدارنګه د اسلام د سپیڅلي دین د احکامو پر اساس دا جواز شته چې یو شخص پرته له دې چې د باصلاحیت محاکمو لوري د هغه د جرم په باره کې حکم او فیصله وشي د افرادو او اشخاصو لخوا سزا ورکړل شي. ښاغلی هیروی په دې اړه وایي:
شریعت اسلام شریعت است که از طرف خداوند جل جلاله.
اسلامی شریعت د الله تعالی له جانب د انسان د خوشبختی لپاره وضع شوی دی. په اسلام کې د حدود او قصاص په مسایلو کې ډیر زیات تاکید شوی دی. د جزا د قانون د لومړی ماده په اساس د حدود او قصاص مسایل د حنفي فقه پر اساس حل او فصل کیږي. د شریعت علما په دې باور دي چې مثلا د سنگسار په برخه کې که ټول شرطونه پوره نه وي حد نه جاری کیږي. همدارنګه د زنا په برخه کې باید شواهد او اقرار موجود وي کنه حد نشي جاری کیدی. نو هر هغه څه چې په صحرایي محکمو کې د ښځو پر وړاندې چې د هغوی ابرو او حیثیت ته زیان رسوي په هیڅ ډول جواز نه لري او دا غیر شرعي عمل دی. هغه خلک چې دا ډول کړنې ترسره کوي انسانان په ناحقه وژني، او هر څوک چې یو انسان په ناحقه وژني لکه ټوله دنیا چې وژلی وي، نو دا خلک چې صحرایي محکمې جوړوي قاتلین دي.
و تمن هر کس یک انسان په ناحق بکشه مثل یک دنیا را کشته باشه قاتل هستن.
د کابل پانتون د حقوق پوهنځي استاد شهلا فرید وایي: په اسلام کې د حد په جاری کولو کې هیڅ عجله نه ده شوې. که یو څوک یو ګناه کوي او هغه ته جزا ورکول کیږي، نو باید شواهد موجود وي. دا د پیغمبر په زمانه کې د یوې زناکارې ښځې کیسه راته کوي.
اصل خود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یک زن پیش حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میره میگه ما
د ستر پیغمبر حضرت محمد په زمانه کې یو میرمن پیغمبر ته راغله او وی ویل ما زنا کړې. پیغمبر ورته وویل لاړه شه تا اشتباه کړې. میرمنې درې ځله بیرته ولیږله. څلورم ځل چې راغله وی ویل ما زنا کړې او عمل هم لرم. حضرت محمد پرې حد نه تطبیقوي او ورته وایي هغه ماشوم چې ستا په ګیډه کې دی حق لري چې پیدا شي. کله چې ماشوم وزېږېده ښځه بیا پیغمبر ته راغله. نو پیغمبر ورته وایي ته باید دې ماشوم ته شیدې ورکړې، او که ته شیدې نه ورکوې نو یو څوک باید حاضر شي چې ماشوم ته شیدې ورکړي او ساتنه ترې وکړي. نو په دې وخت کې بیا په ښځې حد نه جاري کوي. خو کله چې پیغمبر په دې مطمئن شو چې یو بل څوک شته چې دا ماشوم وساتي، نو وروسته بیا په دې ښځې حد جاري کوي. په اسلام کې هیڅ وخت د حد په جاری کولو کې عجله نه ده شوې، او د حد جاری کول خپل شرط لري.
تطبیق حد در اسلام هیچگاه عجله صورت نگرفته، شرایط خود داره.
د افغانستان د بشری حقوقو د ساحوي دفتر رئیس شمس الله احمدزی په وینا، هغه څوک چې په خپل سر محکمه دایروي دا د بشری حقوقو نه ښکاره سرغړونه ده.
کچیر اشخاص و افراد میاب چیزد کسان چی دوی سرعی مکمه بانده مختلف جزاگان پودو بانده تحمیلوی دا بشری قانون دا اصول و تعلیم و سرغلاونه دا، یعنی دا بشری قانون پرداغ سرغلاونه دا ام دا افغانستان دا نفذ و قوانین نه پسرعی مکمه که متاسفانه داخل اصل پر نظر که نینیول که یو کس دا ام معذر که پاقه بانده مختلف سنگین جزاگان چیاغه دا انسانی ارزختون و پر خلاف دا انسانی کرامت پر خلاف تقریباً دی تمیلیگی او دا دی بشری قنو دا اصول و اساساتون پر داوی قوی سرغلبونه.
ترنو اوریدونکو که څوک یو جرم تر سره کوي نو باید عدلی او قضایی ارگانونه تعقیب کړي. که عدلی او قضایی ارگانونه دا ډول خپل سر و پریکړو پاړه اقدام و نکړي نو نه یوازې په اصطلاح صحرایي محکمې به ډیرې شي، بلکې خلک به په عدلی ارگانونو خپل اعتماد هم له لاسه ورکړي. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.